ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې مزه نوري اسنوري هرکلای کوم ولسی جرګې پر دې جرګې د وسلوال طالبانو لپاره نیبري دروست نن په ځانګړي غونډه کې دغه برید پر څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه. د افغانستان په شمال په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بېرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه درته وړاندې کوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 4500 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. پینتاگون وایي د اسلامي دولت ډلې او غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورنو په عراق کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صفایی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي باید د تېرې ورځې د حملې په اړه ځواب ورکړي. په کابل کې د کاناډا سفارت وایي چې کاناډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې حملې په اړه باید افغان ولسمشر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځواب ورکړي. د ملي شورا غړي نن د یوې فوق العاده غونډې په جوړولو سره وویل چې افغانان د مهال د پاکستان له شومو دسیسو سره مخ دي او باید په دې اړه حکومت خپله پالیسي روښانه کړي. دوی همدارنګ په خپلو توندو سرګندونو کې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو په دې اړه وضاحت ورکړي چې له پاکستاني چارواکو سره یې د پردې تر شا په کومو مسایلو خبرې کړي او په کومو دلایلو یې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کړی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ د ملي شورا پر ودانۍ د ډله ییز برید له امله 2 تنه ووژل شول او له 150 ډېر کسان ټپیان شول. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفارت د ملي شورا پر ودانۍ د تیرې ورځې د حملې په غندلو سره وایي چې کاناډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د کاناډا له سفارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داسې حملې د افغانستان د خلکو په وړاندې او د هغو کسانو په وړاندې چې د دې هېواد ډیموکراتیک راتلونکي لپاره هڅه کوي د طالبانو ښکاره بې پروايي په ګوته کوي. تر دې مخکې د امریکا سفارت، ملګرو ملتونو، ناټو او د غراز یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان پر ملي شورا پرونی حمله غندلې ده. او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د دې ولایت د بلې ولسوالۍ د شتارچي د نیولو په هڅه کې دي.
نن د افغانستان د ملي اردو ځواکونو قطعات د خلکو په ملاتړ وتوانېدل چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ تصرف کړي، او اوس مهال دغلته تصفیوي عملیات پیل شوي دي تر څو وکولای شو چې کندوز په بشپړ ډول له دښمن څخه تصفیه کړو.
د یادونې وړ ده چې د تېرې شنبې په شپه د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ او د یکشنبې په ورځ ناوخته د دشترچي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېدلې، او همدارنګه نږدې 2 اونۍ وړاندې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ هم وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 4500 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر ټولو سخته ګرمۍ په کراچۍ ښار کې وه چې د تودوخې درجه د سانتیګرید 50 ته پورته شوه او لږ تر لږه 4500 کسان پکې مړه شول. د 2 لسو کسانو ترمنځ نور خلک د سند ایالت په نورو برخو کې مړه شوي. په هند کې هم د سخت ګرمۍ له امله له 2000 زیات کسان مړه شوي او دا د دې هیواد په تاریخ کې دوهمه سخته ګرمۍ ښودل شوی. د کراچۍ ښار د ستر روغتون ډاکټر سمی جمالی وایي له 3000 د زیاتو هغو کسانو درملنه کړې چې د ګرمۍ له امله ناروغه شوي ول. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل تونسی علی عونی الحرزی د جون په 15 په موصل ښار کې ووژل شو. وارن وایي الحرزی له هغو وسلوالو سره کار کاوه چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن زیاته کړه د الحرزی مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نوو کسانو د استخدام توان له لاسه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت الحرزی د سخت دریځو ترورستانو په لیست کې شامل کړی و. په بنغازي ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ د 2012 کال د سپتمبر د 12 نیټې برید کې په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنسن په ګډون 4 امریکایان وژل شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت الحرزی د تونس د سخت دریځې ډلې یو ډیر مهم او جګ پوړی غړی معرفي کړی او وایي نوموړی د سوریې د جګړې لپاره وسلوال ګمارل. د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په راقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د بې پوځي اړې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردي سرتیرو نږدې یوه اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردي سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د راقه ښار د شمال په 500 کیلومترۍ کې په عین عیسی سیمه کې 76 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې دیره درېنوي ملیوه تیر کال نیولې وه. د ارمنستان په مرکز یریوان کې پولیسو د هغو کسانو پر وړاندې له قوي او اوبو شیندونکو وسایلو کار واخیست چې د برېښنا د بیو د جګېدو پر ضد یې مظاهره کوله. نن سهار وختي د ارمنستان خاصو ځواکونو په سلګونو هغه کسان په زور لرې کړل چې له 9 ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې سړکونو کې ناست ول. مظاهره کوونکو ویل دوی سوله ییز اعتراض کړی او له جمهور رئیس سارج سارکازیان نه غواړي هغه دولتي مقررات د لغوه کړي چې له مخې به یې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د برېښنا بیې په سلو کې 14 پورته شي. د ارمنستان د پولیسو ویان آشوت اهارونیان انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي 238 تنه مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د دغه راز ویلي په نښتو کې 12 پولیس او 8 تنه مظاهره کوونکي ټپیان شوي او 3 تنه په روغتون کې بستري دي. د اوکران یاغیانو نن د پاریس د خبرو له مخکې چې د دې هیواد د ختیځ د شخړې د ختمولو په لارو چارو به بحث وکړي حکومت د دریو تنو ملکیانو په مړینې تورن کړ. حکومتي ځواکونه به هم نن د خپلو تلفاتو راپور ورکړي. په خپل سر اعلان شوي د دونسک د خلکو جمهوریت قومندانانو او سیاسي مشران وایي د حکومتي ځواکونو حملې د دوشنبې په ورځ پیل شوي او ټوله شپه یې دوام درلود. په روانې میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې له 60 زیات عسکر او ملکیان وژل شوي. تمه ده چې د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د نن ورځې په وروستیو کې په پاریس کې غونډه وکړي او د دې وژونکو شخړو د ختمولو لپاره چې د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې په کې له 6500 زیات کسان وژل شوي د حل یوه لاره پیدا کړي. نړیوال بانک ژمنه کړې چې په نیپال کې له 2 سختو زلزلو وروسته بیا رغونې لپاره به 1500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د اپریل او میه میاشتو زلزلو کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي ول. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنګټن کې دی وایي 200 میلیونه ډالر به د نیپال په لرې پرتو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې او 100 میلیونه ډالر به په مستقیم ډول د نیپال حکومت ته ورکړي. بانک وایي له 100 څخه تر 200 میلیونه ډالر به په نیپال کې له موجودو پروژو څخه راوګرځوي او د آبادۍ له پیسو سره به یو ځای کړي. نیپال د نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په روانه اونۍ کې د دې هیواد د بیا رغونې په اړه جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې پر دې جرګې د وسلوالو طالبانو له پروني برید وروسته نن په ځانګړې غونډه کې د دغه برید په څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه.
دا د پرون ورځنۍ پیښه ده. زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي. دوی څنګه کولی شي چې د شورای ملي چې هلته د کم زموږ کنډک
د کندوز سیمه ایي چارواکي وایي د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري.
مسؤولین دفاع او امنیت په داخله از نظر ما
د چاردرې ولسوالۍ او هغه زمونږ د بیس چې ماسیره او هغه او د نوابات سیمه دا ټول زمونږ په لاس کې دي.
د هلمند چارواکي هم وایي چې د هغو ولسوالیو چې امنیت خراب دی او هغو نورو چې د وسلوالو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو له امله په زرګونو بې سایه شوي کسان وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هر ورځ جنګ دی، خوا طالبان راتله، د دې خوا دولت پوستې زموږ د کوټو وشاته په دغه پوټې کې.
د خبرونه په دوه منی مې کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. ولسی جرګې د ملي شورا پر ودانۍ چې یوه برخه د دې جرګې لپاره ځانګړې شوې ده، د وسلوالو طالبانو له پرونی برید وروسته نن په ځانګړې غونډه کې د دغه برید په څرنګوالي بحث وکړ او په دې اړه چې څنګه وسلوال بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي له امنیتي مسؤلینو څخه د سپیناوي غوښتنه وکړه. پرون سهار اتو وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ برید وکړ، یوه یې ځان ولزو او نور د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. دغه برید په کور په نړیواله کچه او سخت وغندل شو. قاسم سولمل نن د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی او اوس له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. سولمل صاحب، مهرباني وکړئ چې د ولسی جرګې غړو له پرونی برید وروسته په خبرو کې پر کومو ټکو ډیر تاکید کوو؟
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویله، نن د افغانستان ولسي جرګې یوه فوق العاده غونډه رابللې وه او په دې غونډه کې قرار پر دې و چې باید دوی هغه پرونی اجنډا عملي کړي. خو تر ډېره پورې د وکیلانو په منځ کې په دې برخه کې اختلاف و. ځینې ویله چې باید د دفاع کاندید وزیر باید راسي او هماغه پرونی موضوع باید تعقیب سي، خو اکثریت دې ته رای ورکړه، دا خبره کوله چې باید د پرونی موضوع وڅېړل سي، چې په همدې ارتباط باندې زیات باسونه وسول د وکیلانو دخوا. دوی د دې ترڅنګ چې د امنیتي ځواکونو مقاومت او د غوی کړنه پرونی کړنه وستایله، د افغانستان له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې باید د دې پېښې د څرنګوالي په ارتباط باندې د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړي. نو ښه دی چې په دې برخه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې واورو.
در پیوند به این حادثه دیروز قطعاً بی تفاوت نیستیم. از مکلفیت ما و شماست که ایره موشکافانه ایره پیگیری میکنیم، بررسی میکنیم تا مسئولین امنیت در قبال این موضوع با جرأت با ما و شما با سوالات ما و شما پاسخ بگوید.
دغه راز وکیلانو پر دې باندې هم خبرې وکړلې چې کومه نقطه چې پرونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفین ور باندې حمله وکړه، د داسې یو نقطه وه چې د هغې څخه ډېره په اسانه وسلوالو کولی سول چې خپله د په ولسي جرګې اصلي مرکز یا تعمیر ته ځان ورسوي. او دوی وویله چې دا تر هغو پورې شونې نه ده، دا خبره تر هغو چې د دننه څخه دوی سره همکاري ونسي. او پر دې موضوع باندې دوی ډېر تاکید وکړ چې باید دا موضوع سپینسه او روشانه سي چې کومې کړي کومې ډلې دي چې له حکومت څخه دننه یا د ملي شورا څخه دننه له وسلوالو سره لاس لري او دوی ته دا ډول لارښوونه کوي. په دې برخه کې د وکیلانو د خبرو په استازي توب د محمد نعیم حمیدزی لالی خبرې به واورو.
پرون ورځ نه پیښه ده، زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي. دوی څنګه کولی شي چې د شورای ملي چې هلته د کم زموږ کنډک امنیتي کنډک پروت دی، د دې ډېپو دی، د دې ډېپو ته لاسرسی ولري او هلته ډېپو ته بیا نویسي.
د وکیلانو د انتقادونو څخه یو بل دا هم و چې حکومت په زیاتره مواردو کې د افغانستان خلکو د غرض د ولسي جرګې غړو ته معلومات نه ورکوي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک ته اشاره وکړه او په ټینګار سره یې وویل زیاتره وکیلانو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې حکومت دا ډول یو سند په پټه له پاکستان سره لاسلیک کړي. د پرونی پېښې په اړه باید ووایم چې د حمله پرون شاوخوا لس نیم بجې پر ملي شورا باندې وسوله چې تقریبا تر دوه لس نیم بجو پرې دوام وکړ. او په دې پېښه کې د برید کوونکو په ګډون دوه تنه ملکي وګړي وژل سول او څه باندې دېرش تنه ټپیان سوه.
سولمل صاحب، د افغان امنیتي ځواکونو دغه مقاومت یا هغه اقدام چې پرون دغه حمله ډېره ژر شنډه کړله او وسلوال بریدګری ووجل او یو خپل ځان لزول د جرګې د غړو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا چیرې دغه وسلوال ډیر ژر نه وی وژل شوي ممکن ډیر خرابي رامنځته کړې وه ځکه مخکې موږ لیدلي وو چې که چیرې اته کسه په یوې ودانۍ حمله کوي حملې ډیر اکثرا وختونه ډیر دوام پیدا کړی دی آیا په دې اړه د امنیتي ځواکونو اقدامات ونه ستایل شول
ولینا نوري صاحب دوی په ځانګړې توګه دغه قطعه چې مازافه ده د پارلمان د ملي شورا د امنیت ساتلو ته دوی د ټولو دغه امنیتي ځواکونو استاینه وکړه زیاتره وکیلانو دا ویل چې باید د کسانو ته ترفیات ورسي او دغه راز دوی ته ځینې مالي امتیازونه په نظر کې ونیول سي دا موضوع دوی یاد کړه خو ولې د دوی انتقاد متوجه دي ته چې ولې امنیتي ارګانونه په مجموع کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه راز ملي امنیت په دا ډول مسایلو کې بې غوري کوي حتی دوی د موضوع هم اشاره وکړه چې د پرونی حمله پر ارتباط باندې لمخ کې نه معلومات و نو به ولې د داسې حمله مخ نه نیول کېږي چې بلاخره په وسلوال مخالفین کولای سي تر دونه په سرحد پر مخ راځي او دا ډول حمله ترسره کوي مجموع کې د دوی انتقاد د امنیتي ارګانونو ته متوجه و ولې هغه سرتیرو چې پرونی حمله یې دفع کړو وسلوال لمنځه یوړه د غوي ستاینه وسوه او پلکه څنګه چې مخ کې ویل زیاتره وکیلانو ویل چې دوی ته باید د مالی امتیازاتو ترڅنګ دوی باید تقدیر سی او دوی ته باید ترفیع په نظر کې ونیول سي
ولی قسم سلام الله تاسو نه مننه خبر مون اوریدونکو و امر دلته ولسی جرګې پرونی برید ورسته نن دا موضوع وڅېړل او په دې خبري وکړ چې څنګه وسلوال په دې بریالي شول چې د ملي شورا تر ودانې پورې ځان ورسوي وسلوال پرون په داسې حال کې په ولسی جرګې برید وکړ چې ټاکل شوی و د افغانستان د دفاع نوی نومول شوی وزیر د ولسمشر د دوهم رستیال لخوا د ولسی جرګې غړو ته معرفي شي معصوم ستانکزی د جرګې ته ورغلی و تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې آیا وسلوال طالبان چې بریل کېږي د ملي شورا تر ودانۍ پورې ځان ورسوي تر شاید څه عوامل پراته دي که په دې اړه غواړئ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ د 1903 شمیرې د افغان بیسي مخابراتي شرکت له لارې کولی سئ موږ ته پیغامونه راواستوئ او موږ هم د دې خپرونې او هم د نورو خپرونو په ترڅ کې درته خپرو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
دا د ازادي رادیو انټرنیټ پانا دا په انټرنیټ پانا کې مو د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستل یا کتلای شي بیا هم په امنیتي موضوع کې تنقیدو د کندوز سیمه چارواکي وایي د ولایت چاردری ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولای او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري د لومړی ولسوالۍ وا چې وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې نیولې و چې ورسته هم د دشت ارچی ولسوالۍ ونیوله چارواکي وایي لومړی د چاردری ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه کوي او ورسته به د بلې هغې لپاره عملیات پیلوي په اړه نور تفصیل کندوز د ازادي رادیو د خبریال اجمل آرین پر راپورټ کې
د کندز د چاردرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونو بیرته ونیو د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د افغان ګډو ځواکونو د چاردرې پر ولسوالۍ له درې استقامت څخه تصفیه عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او یو شمیر نورې سیمې دولتي ځواکونه تصفیه کړي او عملیات لا هم جریان لري د کندز والی محمد عمر صافي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د نومول شوي والی مرستیال په ګډون انځات یاتانه وسلوال طالبان وجل شوی او دیار لستنه ټپیان شوی دی
فعلا چې تاسو سره غږیږم په دې چاردری ولسوالۍ او هغه پوسټا چې زمونږ بیس چې ماسیره او هغه او د نوابات سیمه د ټول زمونږ پلاس کې دی او زمونږ تصفیهي عملیات حال تجریان لري کورونا تلاشی کیږي منطقې تلاشی کیږي
والی زیاته کړه چې اوس مهال په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو عملیات ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دي او ډېر ژر به نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي خو په دغه جګړې کې د چاردرې ولسوالۍ ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او سیمه ییزو چارواکو په دې اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي ساپی دا هم وویل چې دوی غواړي لومړی د چاردرې ولسوالۍ تصفیه کړي او وروسته به د دشتشارچي ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه هم عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د چاردرې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د یادونې ده چې څلور ورځې وړاندې د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه، خو نن سه شنبه دغه ولسوالۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونه ونیوله او لا هم پکې تصفیهي عملیات جریان لري او د دشتشارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وروسته به د کندز په شمول د افغانستان د یو شمېر هغو ولایتونو د هغو ولایتونو د خلکو له ستونزو خبر شئ چې په خپلو سیمو کې د ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه کړې ده. خو اوس بلار شو د افغانستان جنوب هلمند ولایت. هلمند هم یو د افغانستان له ناآرامو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په هلمند کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي دا عملیات به په هغو سیمو کې دوام وکړي چې تر شدید امنیتي ګواښ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت وسلوالو په ځینو سیمو کې ډلیزو حملو ته زور ورکړی او ډېرې سیمې هم تر ولکې لاندې راوستې دي. په دې اړه نور حال د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کوي د دې ولایت د شمالي او جنوبي ولسوالیو په سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي وي او یا تر سخت امنیتي تهدید لاندې وي. دوه کزه دې رډ ټول درې ورځې وړاندې دغه پولیسي عملیات د کجکي، سنګین او نوزاد ولسوالیو په شمول د مرجې په سیستاني، تریخنور او په جنوب کې په خنشین ولسوالۍ کې ښه پر مخ روان دي. دی وایي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راسي. عمر ځواک وویل تر دې دمه وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ د هغوی څخه ځینې وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي. ویل کېږي هغه تعدیدونه چې د کجکي د برېښنا فابریکې او بند ته متوجه و لا هم په خپل حال پاتې دي او افغان ځواکونه نه دي توانېدلي وسلوالو د هغه سیمو لرې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو څخه نیولي وي. په ولایتي شورا کې د کجکي د خلکو استاد عبدالمجید اخونزاده وایي که څه هم په تېرو دوو ورځو کې د وسلوالو لخوا ډله ییز بریدونه نه دي ترسره شوي، خو ډېرې سیمې لا هم تر امنیتي تعدید لاندې دي چې تر بل هر وخت مخکې باید په کې عملیات وسي. تر دې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات هم ترسره شوي وو چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د خلکو د توقع وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو په مرکزي او جنوبي سیمو کې وتوانېدل چې یو شمېر هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د تېرو لسو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ومرد چې په هلمند کې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد یې په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې له شدید امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي ډیر خلک اندېښمن کړي دي. په تېره بیا په کابل کې پرونی برید د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغو ناامنیو تر شا نور عوامل دي. د څو تنو نظرونه به واورو.
زما نوم علی شاه خان دی، خلی زمان خان اوسیدونکی. د دې اساس خو موږ دا خو د اسلام په شریعه هغه کې چې ووایو چې دا سچ ناروا ده، دا جنګونه بیا د روزې په میاشت کې دا خو بیخي سچ ناروا ده چې یو جنګ یو مسلمان ورکوي چې تجارت کوي. خو دا بدبختي ده زموږ چې خپل منځ کې سره هغه یاسو ټول د خارج دولت په لاس باندې، ایران، پاکستان، د خارج دولتو لاس ده چې زموږ افغانستان مسلمانان وروره په تباکۍ دي.
زمانو شاپایم د دینګرار اوسیدونکي زمونږ د افغانانو بې اتفاقي ده او د پردو لاسونو دي کې پاکستان شو، د ایران شو، داسې کونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دي چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
زنوم احمد دی، د نامنی علت دادت مشکلات داخلی او خارجي دوا عامل باعث شوی کې سبب نامنی در افغانستان.
په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ او لامل هم په زرګونو کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي او شمېر دغو کډوالو د بلخ په دیدادي ولسوالۍ کې اړولي. دوی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې هیڅ لوري ورسره لازمه مرسته نه ده کړې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی ته غوږ شو.
د افغانستان د شمازون په نوو ولایتونو کې د نامنوې له امله زرګونه بې ځایه شوي کډوالې کورنۍ موجودې دي چې ټول یې د سرپنا له نشتون او همدارنګه د کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي او د مرستندویو موسسو د مرستې رسونې غوښتونکي دي. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د فاریاب ولایت له شیرین تګاب او پښتونکوټ ولسوالیو څخه 1500 کورنۍ او د سرپل ولایت د شیرم سیمې څخه 300 کورنۍ د نامنوې له امله راکړې شوې دي چې د همدې ولسوالۍ په یکتو سیمه کې د خیمو لاندې ژوند کوي. دهدادي ولسوالۍ کې ټول موجوده کډوال د سرپناه لانشتون او د کاري زمینی لانشتوالي څخه شکایت کوي. دوی ټول د خپل کډوالۍ اصلي علت په خپل سیمو کې د نامنوي موجودیت په ګوته کوي او څو تنو یې پاره از د رادیو ته داسې وویل:
هر ورځ جنگ دی، خو طالبان راتله دي، خو دولت پوستي موږ د کوټو وشاته په دغه پوټي کې موږ د کورنۍ ما کاکا شهید شو، د خپل زخمي شوم، از ما یو لور زخمي شو، په نو باره دائم پرېښول په دغه داګ په دغه خیمو کې پراته. دولت ته اوس خو موږ ته نه دی کومک، هیڅ کومک نه دی کړی. دا یو میاشت کې سره زراغله به هیڅ کومک هم نه دی کړی.
نومر رو بیستم از میمان آمده ما نخانه داره مرکجا نجا داره منه مرکم کرده ما هوای شخم جو شتگیسته ما یه از رخ شوه میکنیم یکانه میکنیم مرکم یه خوش جمع میکنیم امتکر روز خانه تیر میکنیم.
در بلخ ولایت دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه کې د ټولو بې ځایه شوو کورنیو کډوالو شمیر 800 کورنیو ته رسیږي چې د سرپناه غوښتنه کوي او وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان څنګ ورته د کور جوړولو وعده ورکړي، خو تر دمه د دوی ستونزه پر ځای پاتې او نه ده حل شوې. لا بل لوري په شمال سون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو دفتر یا UNHCR ویاند فهیم همدرد وایي چې UNHCR په خپلو کړو ژمنو متحد پاتې دی او یوازې به هغه کسانو ته شلتر یا سرپناه جوړ کړي چې د دوی اخیستل شوې ځمکې قانوني اسناد ولري او وروسته بیا ورته ستونزې ولاړې نه کړي. ښاغلی همدرد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کسانی را که نظر به عموم معیارات سازمان برابر بود،
یوازې هغه کسانو ته سرپناه یا شلتر جوړوو چې اسناد یې زموږ د سازمان له معیارونو سره مطابقت کوي، خو هغه کسان چې ځمکې یا اسناد غیر قانوني دي او یا هم پکې ستونزې دي شلتر یا سرپناه نه ورته جوړوي. په شمازون کې د 2009 کال را په دې خوا 4000 کورنۍ د موجوده نامنوې له امله بې ځایه شوي چې دا رقم د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې له دفتر سره هم ثبت تر رسیدلی دي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. د کونړ ولایت څخه یو او ارشاد په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې زه د افغان قواو څخه ډیر خوشاله یم چې مخالفین ختم کړل او په پارلمان کې د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړ. شفیع الله لیزی بیا له کندهار لیک څوک چې له سرتیر وي هر ځای چې کوي کاغه پارلمان هم وي یا بل ځای حتی ارت هم ځان رسولی شي. او خالد احمد بیا لیکلی چې تاسو ولې هر خبر نه نشروي، فقط هغه نشروي چې ستاسو خوښ وي. دغه خالد احمد ستاسو پیغام مو هم خبر کړ. دا تاسو څو پیغامونه چې د 813 افغان بی سیم مخابراتي شرکت له لارې مو رااستولي وو. که موږ ته پیغامونه رااستوئ موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو کله کله پیغامونه ډیر زیات وي او موږ نشو کولی چې ټول اوریدونکو ته اخبار کړو. تاسو ټولو مننه چې له ازادي راډیو سره تماس نیسئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی و. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو اعلان کړه، دا برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې. خو تر هغه مخکې به جانقا الکوزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان په ملي شورا د تیر ورځې خونړۍ ځانوژونکي حملې وروسته د ولسي جرګې غړو نن وویل چې د دې حملې په اړه باید د افغانستان جمهور رئیس او لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځواب ورکړي. د ملي شورا غړو نن په یوې فوق العاده غونډه کې وویل چې افغانان دا مهال د پاکستان له شومو دسیسو سره مخامخ دي او باید په دې اړه حکومت خپله پالیسي روښانه کړي. په کابل کې د کاناډا سفارت د ملي شورا په ودانۍ د تیر ورځې د حملې په غندلو سره وایي چې کاناډا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره په خپلو مرستو ژمنه ده. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د قندوز د شاردري ولسوالۍ د بیرته نیولو د قندوز د شاردري ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د دې ولایت د بلې ولسوالۍ د شیاشي د نیولو په هڅه کې دي. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سختې ګرمۍ له امله له 450 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. پنټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په راقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. د ارمنستان په مرکز یروان کې پولیسو د هغو کسانو په وړاندې له قوي او اوبو شیندونکو وسایلو کار واخیست چې د برېښنا د بیو د جګېدو پر ضد یې مظاهره کوله. د اوکراین یاغیانو نن د فارس د خبرو له پیل مخکې چې د دې هیواد د ختیځ د شخړې د ختمولو په لارو چارو به بحث وکړي، حکومت د دریو تنو ملکیانو په مړینې تورن کړ. نړیوال بانک ژمنه کړې چې په نیپال کې له دوو سختو زلزلو وروسته بیا رغونې لپاره په 1500 میلیون ډالر مرسته وکړي. او د امریکا خبری رسنۍ راپور ورکوي چې د ټایټانیک او افاتار مشهورو فلمونو په ګډون د هالیوډ د موسیقۍ پیژندل شوی کمپوزر جیمز هارنر د 60 کلونو په عمر د دوشنبې په ورځ د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شو.
ډیرو محترم اوریدونکو، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د بدخشان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له امله د وریښمو د لارې چارې ځنډېدلې دي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا لار اقتصادي او سیاسي اهمیت لري.
هغه لار چې د وریښمو لار د بدخشان د شمال د لارې نه تیریږي او چین به وصل کوي د ترکیې سره د افغانستان د لارې نه، په اوسني حالت کې دغه ننګونې چې پیدا شوې متاسفانه چې افغانستان نه دا لاره اوس معطله شوله نه تیریږي او دا به د قرغیزستان او قزاقستان د لارې نه روسیې سره وصل کیږي.
شغلی الکوزی اندیښنه وښوده چې د هیواد په شمال کې د وروستیو ناامنیو له کبله افغانستان د وریښمو د لارې له اړخه په آسیا کې خپل مرکزي رول له لاسه ورکړی او دغې مسلې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې باید په خصوصي موسسو کې اصلاحات راشي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن په یوې خبري ناستې کې د حکومت او خصوصي موسسو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار وکړ. ښاغلي مراد زیاته کړه چې د هیواد په خصوصي موسسو کې باید شفافیت او اصلاحات رامنځته شي. د هلمند د کرنې مسؤلین وایي چې د غنمو د زیرمو د نشتوالي له امله د دغه ولایت د غنمو د محصولاتو ډیره برخه پاکستان ته وړل کیږي او بیرته په لوړې بیې هیواد ته واردېږي. د هلمند ولایت د کرنې د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږۍ عمومي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هلمند کې 93,500 هکتار ځمکې کې غنم کرل کیږي چې 445,000 میټریک ټن حاصل ورڅخه ترلاسه کیږي. د ښاغلي قلم په خبره د دغو حاصلاتو ډیره برخه د ذخیرو د نشتون له کبله ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان صادریږي او په ژمي په موسم کې دغه حاصلات بیرته پر دوی 4 برابره په لوړه بیه پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ.
دا اقتصادي خبرونه دا او د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه نور خبرونه که غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف په لټه کې واورئ او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسؤول وسلوال کس دی او په ناحقه یې د ورور ویشتی دی د پروان دغه اوسیدونکی وایي سره له دې چې له دې پیښې څخه څو میاشتې تیریږي خو د پروان ولایت د امنیې قمندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولی
زه د خلازیو اوسیدونکی یم د خواجه خیلو د کلي مربوط ده د پروان ولایت
ستونزه مو څه ده
دغه ده چې په ویشتم د ثور باندې د بریالي په نامه باندې دلته یو غیر مسوی کس ده دلته زموږ په ځمکه کې کار سره د کارګر د خاتم اجاره ورکړې دي زموږ په ځمکه کې دلته راغی د کارګرو نه بیلونه بار که کارګرو ته یې کنځا وکړې موږ چې ورغلو موږ ورته ویلې ولې داسې یو وروره موږ ته یې کنځا وکړې دلته راسره ونښته ونښته ورسره کشولې موټر په موټر ته کښې جکشه موټر ځان یې ورسره بند کړې وروره په بندولو په وخت کښې داسې د مرمۍ وویشتخل دا ټول دا سړی ته خلاص دوی لاړ خپل کار ته پروان ولایت مریض وکړه خپله زخمي ولیده وایتان راغله خپله ټول ګزارش ولیکه هغه شپه په تېرغله بررسي د ساحې یې وکړه چې دی زموږ نه څو نه لرې ده زموږ ساحې ته راغلی ده په موږ باندې درست کړی ده مقصد دولت پسې راغی نه وایي چې رانغی اوله شپه پسې راغی نور څوک پسې رانغله اوس بېغامه ګرځي هغه د خپل کلي ختم کړي درې څلور نفره مسله ورسره دي خپل کار کې خلاص نور تجري د دې قضیې ور
دغه بریالی چې ته وایې تا ورور ویشتی دی دا څوک دی
دا حاجي افضل یې په مرمۍ ویشتلی دوه مرمۍ یې ویشتلی خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده
حاجي افضل څوک دی
حاجي افضل هم د همدغه کلي ده که نه د زما ورور ده د همدغه کلي د همدغه کلي اوسېدونکی ده خپله ځمکه کښې ورته راغلی ده دوه مرمۍ یې ویشتلی ده کشاوی موټر ته اچوي ځان ورسره بندوي په دې وخت کښې دوه مرمۍ ولي خلک را ځي ترې خلاصوي هغه ځي خپل کار
یعنې کوم مخکنی د څه خصومت یا دښمني خو نه وه
هېڅ خصومت نه هېڅ خصومت دا یو جوړګیر ده مسله کس ده مقصد څوک یې له کوټې ځمکه ولري څه وضع یې ښایي تاجیدی یېره یې پیسې ترې غواړي هېڅ خصومت نه ورور موږ دلته پوښتنه کړی چې موږ ډېر غریب خلک یو د خپل کار پس پی چا سره نه کار لرو نه غرض لرو نه دښمني لرو دې سره که کوم چای موږ درلودلی په دولت کښې به مخکې یو عریضه هم کړې وه مقصد یو خلکو ته به معلومه چې دې سره موږ دښمني لرو دښمنۍ د لحاظه یې وویشتلو یا کوم بد هم ور رسولي دې هېڅ خبره نهشته
اوس تاسو ورور چېرته دی
شپخانه کښې دا پېنځلس ورځې بستر اوس هم راوستلی ده مقصد د هغه کېده دوسیه یې په چارهکار کښې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کښې بستر و بوم ته چارهکار ته هلته علاج ونه شي بیا به ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کښې اوس پروت ده په ځای کښې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات یې لږ ډېر دي
دا په دې معنا چې امنیتي مسؤولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس یې نه دی نیولی تاسو همدا وایې
مقصد اوله شپه پسې راغلي نه وایي چې پیدري نه وایي او شپه پسې راغلي مقصد کور ته یې ورته کولی چې بریالی چېره بریالی نه شته بررسي د ساحې یې کړې ده دغه ځای کښې چې سړی ویشتلی ده هلته تللي بررسي یې کړې او نور هېڅ څوک نه دي تا یو عسکر نه ده پسې راغلی بېغمه ګرځي ته
اوس تاسو د امنیې قمندانۍ ته تللي هغوی درته څه ویلي
موږ نه یې ورغلي بیا موږ په خپل زخمي شوي خپل زخمي د مرګ حال وه خپل زخمي تداوي موږ ایله وکړه حتی چې هغه خلک دی سره همکاري کړې ده مثلا دردېدل یې ورسره کړی هغو ته اوس خبر رالېږي چې زه به تاسې سره ګورم زه تاسې یې ولم تاسې یې هم نه پرېږدم تاسې همکاري کړې ده یا هم کومه خبره ما فاق کښې کړې ده مقصد خل تاجیدی همکاري کښې دوستانې دي عین هغه خل تاجیدی خلاص
تاسو نو څه غواړئ
موږ دغه غواړو قمندان صاحب د امنیې سره وغږېږي تاسې دغه مسله ورته ووایئ ولې دا سړی نه نیسي
باید ووایو هڅه مو وکړه چې له بریالي سره چې ویل کېږي غیر مسؤوله وسلوال قمندان دی اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو نو د پروان ولایت د دغه اوسېدونکي ستونزه مو د پروان د امنیې له قمندان محمد زمان مموزي سره طرحه کړه یو کس موږ ته د خالزوی له سیمو نه زنګ وهلی هغه وایي چې یو غیر مسؤول وسلوال کس د ده ورور ویشتی دی دا وایي د ثور په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسؤول وسلوال کس نه دی نیولی تاسو په دې اړه څه وایې
بلې موږ هغه تاریخ داسې چې ما نه تقریبا دوه درې هفتې کېږي لا زیات موږ ته د خلاصي اول راغی دی موږ اوځي چې دلته یو نفر چا مرمۍ ویشتله ماښام مانځنه وروسته موږ پولیسو ته وظیفه وکړه پولیس لاړو منطقه یې د نږدې نه بررسي کړه نو مجرم فرار کړی منطقه کې که کله راځي نو د غله په شکل راځي کله چې غل راځي نو دوی که چېرته لوی اطلاع اخلي یا کوم نور دوستان وي د خلکو همکاري دي پولیسو سره نهایت مهمه ده خل چې همکاري ونه کړي نو موږ خو یو اصول د دنیا هم نه دي او د دولت هم دومره توانمندي نشته چې موږ هر کور باندې پیرهدار وګرو کله د وطن کې شته دي خصومتونه دي دا چې به مونږ پوښتنه وکړو سړی ونیسو خصومت ونیو خلکو نه پوښتنه وکړو د متضرر نه پوښتنه وکړو چې تا چې وجه سوه ولې سړی ویشته ولې ویشته بل څه وجه چې خصومت هم نه وو جنجال هم نه وو دا سړی لیونی ده خلکو دي خامخا څه مشکل شته منطقوي مونږ پیګیري کوو انشاءالله ډېر به رابطه تدبیر لرو
د دې ورور نه بلکې وایي چې نور خلک هم ځوروي
کله چې اطلاع راشي مونږ د هېڅ چا پروا نه لرو هر څوک چې مونږ یې په نیولو کې هېڅ معذرت نه لرو خو که کله خلک مونږ سره همکاري وکړي مونږ خلکو نه په غوښتنه دا ده که کله دغه چې مفسد خلک یوازې دا نه نور مخرب مفسد لګول ګرد خلک چې منطقه ته متضرر کېږي مونږ ته وښي نور نه کېږي تلیفونونه شته دي تلیفون خصوصي دي مونږ ته زنګ وهي د ما نمبر ټولو خلکو سره شته یعنی مونږ د پروان ولایت کښې د صندوق د شکایت صندوقونه نصب کړي دي تقریبا ډېرو ځایو کښې صندوق شکایت لري پولیسو که څوک مشکل لري حتی مونږ داسې په راډیو کښې په تلویزیون کښې تاسو راډیو طریقه هم دا خبره کوو که زمونږ د پولیسو نه څوک شکوه لري په قد موټر نمبر سریال دې واخلي یعنې موټر نمبر واخلي مونږ ته تلیفون وکړي یاداشت کړي دي مونږ هغه کښې جرات کړو ځکه چې دا جامعه ده هر نو مشکلات شته دي تنه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کښې مشکل شته دي اکثریت مونږ کوشش کوو دوی ته مونږ عاجز نه وي چې مونږ څوک نه شو نیولی بلې
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
ډېر زیات دا خو افغانستان ده ډېر زیات داسې موارد شته دي چې خل ولګرد خلک هلته غله وو راغلو په دې چایکل رباد کښې نو مونږ چې پسې ورغلو ډزې وکړې ډزو په نتیجه کښې مړه شول ومېشته مړ شو دی په دې مړی هم ورته راوړو ډېر غل وو او بله شپه یو کور ته یو سړی اوښتی و چا ویشتلی وو کورواله عمر کړی وو تېره میاشت کښې مونږ دوه کسه ویشتي وو د زخمیانو شفاخانه کښې بندي دي دا غله دي مسله غله ډېر زیات مونږ داسې نیولي تقریبا د 500 نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تېر کال دوه درې کاله مخکې یو واده کښې نصیب هم اچولی وو هغه کښې تقریبا 40 کسه څه مړه وو څه زخمیانو هغه هم ونیوو مونږ تقریبا د 500 نه زیات مجرمین نیولي محبوس ته هم سپارلي په سلهاو کیلوګرامه زرهاو کیلوګرامه مواد مخدر هم نیولي
یعنې ستاسو فعالیتونه ډېر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
دې کښې شک نه شته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده خلک باید مونږ سره همکاري وکړي چې خلک همکاري ونه کړي دا ته ګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 260,000 نفوس لري او د مونږ ټول د پولیسو تشکیل 80 کسه ده دا اوس د دې خلکو دومره اراضي دومره ځمکه دومره ځنګلزاد ټول باغونه دي دیوالونه پرې تاو دي د دې خلکو چې خلک مونږ سره همکاري ونه کړي دا مشکل نه حل کېږي خلک به همکاري ده چې مونږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کلی مونږ سره همکاري وکړي دا دغه سړی دوه هفتو کښې مونږ نیولی شو
دغه سړی چې اوس یې شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
هر وخت دا دروازه خلاصه ده دوی ته مخ هر وخت چې درشي
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چې هر چېرې وي هغه به نیسئ
افغانستان په هر ولایت کښې دی د ادرس اخیستې مونږ یې نیسو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشۍ په هیله ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را ورسید په دې اونۍ کې هم ډېرې ټلیفوني اړیکې لرو چې له بده مرغه ډېره برخه یې د نامنیو په اړه شکایتونه دي دغه روانه خپرونه هم د یوه افغان په پیغام پیلوو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه شغونه ثبت کړي دي او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی په ګډه به یې
موږ په دې روزه کښې د جنګو سره ډېر سخت په عذاب یو دغه زموږ ښار ده خاص اوس په مکه کښې د شاجو کښې دا جنګونه دي دا په دې روزه مبارک کښې موږ دا کوچنیان دا روزه ماتونه دا د روزې دا جنګونه دا زموږ حال ده په دې روزه مبارک کښې د جنګ حالات د جنګ حالات تاسو ثبتوم
دا حوالونه دا پاکستان زموږ په کورو ورېږي، دا زموږ د افغانستان د خلکو حالات.
محترم وروره، ستاسو راغلی پیغام خپور کړ. هیله ده چې امنیتي چارواکو هم اوریدلی وي، او د نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولو هغو سیمو امنیت ته پام وکړي چې خلک پکښې له ستونزو سره مخامخ دي. اوس به د هغو نورو اوریدونکو شکایتونه هم واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د ناامنیو په اړه کړي، او هم د نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په خپله د دوی څخه به یې واورو.
زما پیغام دغه دی چې زه د نوزاد لسرې څخه د غره څخه ما اړیکه نیولې ده. هلته په یو ځای کې ټلیفون کار کوي. زما پیغام دغه دی، زما دا پیغام نشر کوي چې په لس کیلومترې کې حکومت دغه توپونه ایښي دي، ملکي کورونه، ملکي کلي په ټوکر ټوکر یې کړل. زما دا پیغام نشر کوي دغه ملکي خلک دي نیولي، طالبان خو دي ولي، موږ نه ورته چې هغه مولي. دغه زموږ ملکي خلک یې داسې را ټوکر ټوکر کړل چې کورونه کورونه یې خلاص کړل. او بیا حکومت دغسې په دغه لس کیلومترې کې اوس دونه غږ کړل دی چې هره مرمې نه نه منه ده، د دې معلومات څه ورته کېږي. موږ یې ټوکر ټوکر کړل. دغه هم پیغام دی، دا هم نشر کوي.
زه محمد سالم د پکتیا ولایت د ډلې ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې یم. د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده، دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شان لاس اچولی ده چې یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپله غاړه کې کور ته ورسوي. بس چور تالان جوړ ده. ما د اشرف غني چې دا خواهش ده، په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي، او په دغه نقشه نه ولس ټیکېږي، او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي. دغسې خپل سرې د باغچو ګمان پخان پایلوچان دي، سر اقتدار جوړ کړی دی. ولا که د یو چا ناموس په امن وي، ولا که د یو چا عزت په امن وي، ولا که د یو چا مال په امن وي، دا ټول دولت یې تر ریاسته پورې ویني. بس دا ویل نهشته، دا که غاري دا خلک وهي، دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایته تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې. حکومت هېڅ غوږ نه په باسي. په دغه رقم لاده هم په دې خبرو رادیوګانو جورنالستان ستړي، دنیا ستړي. هسې مو امنیت راوله و موداکو موداکو. دا که د امنیت ترکې وي او لارې وي، دا لارې خو د ما په نظر باندې د حکومت د جوړولو او د افغانستان د چې کولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. جناب عبدالقادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبرې در سره کوم. نه ته داس کار چې زموږ سره ظلم کوي. ما څه مطلق سپینه لنګ وته او سپین پاتې وي. زموږ په راځي کې موږ دې مونږ نه پرېږدي. مونږ اکثر څه ډېر پازای مونږ ډاکټر اشرف غني سره دا هیله لرو چې موږ د اکثر زموږ سره سم چلن وي. موږ ټول بازار ته مونږ پرېږدي. موږ سره سم چلن نه کېږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. زما پیغام نشته. سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلابلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوس یو اوبه سټوپونه دي. دېسیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې. وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه ورځ د امریکا څنګه دغه کوله. هغه بمبار له خدای ورسوي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشته، بې ګناه سړی نه ویشته. دا خو دا پنځه لوټې دې را باندې غورځي هر ځای چې ومشته. بیا کښکې یو لس یې کاروله، یو شل دا په سوهاوو یې کاري. زموږ پیاسه را دې سي ګرځ دې به وخت سره مړ کې چې بیا غمه سو. وسلام.
الو ورته دې ورته ولسوالۍ څخه سلام الله وړاندې کوم. بیا زما را پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول. دا خلک مسکنان دي، ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ولایت کې نو دا حکم مشکل نه دی. سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په وسه ده خو پسې وایه ښځې نه زه تا ځان سوا خپل ولسوالۍ باندې څه. او که دې په قدرت نه ده ناکه منطقي مه په توره وه. اوس سیم په تورې کړي دي، هېڅ سیم نه دي کړي. افکار دې بندیان دي. دا څلور پنځه کاله کېږي چې ستا اکمالات تیاری کړي دي. ته په تیاره ته ده ولسوالۍ نه شي خوندي کولی. ستا اکمالات په تیاره دي، نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلا د ولسوالۍ سره د تفریش کېم. د مساکلا هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به ښه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟
نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دا مې ارزوره. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. خاص رزګام ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پرېږدم. خاص رزګام په ولسوالۍ کې کپلستیک اربکیان دي په جګو جګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېژي دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا دوه ورځې کېږي بل ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بلې السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. دا موږ ډېر بد دا لوی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ د دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله سلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ د یخاب له منسیې څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل دی حکومت لخوا څخه بند شوي دي. بل د اربکیانو لخوا څخه خلنډې په تدکیب کښې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې د اربکیانو لخوا څخه تدکیب کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي. او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لوی ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې در شوو کار یې کوو. دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي. د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بهوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي. دلته په سړک کښې پېنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخېستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دغې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خواته بیخي کیفیت خراب دی. وسلام.
د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولس مشر اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي چې زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څخه زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی او همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی چې هغه په یوازې کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي سر مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه دا ته رایولی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم راغلي دي
مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي، خو په کندهار کښې ټول امضا شوي دي، خو د کندهار د امنیت قمندان له خوا څخه، جنرال عجیب له خوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته مونږ ته د درواغ وعده راکول کېږي، نن امضا کېږي، سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی، هغه د ورونه په لاس کښې دی. هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا یې وکړي. د هغه په مقابل کښې مونږ پاڅون کړی دي، هغه چارواکي ته کرزي حاکم اعلان کړي په کندهار کښې، هغه له دم څخه لرې شوي دي. یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی. موږ غواړو چې هغه هم له دوی څخه لرې شي او مونږ ته خپل کار بېرته جری لاشي، ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي، نور نه شي کولی چې دغه مجبورتو ته هم کښېني. نو زموږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې، د کابل پارلمان مخ ته. نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله امان.
الو، السلام علیکم. زه د روزګان دولت کښې، زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د قمنداني امنیت څه دا څنګه قمنداني نه دی. ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کښې جنګ دی او دوی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت اجرستان له ولسوالۍ د سره په تماس کښې یم. زموږ خواهش له دولت دا ده چې د هغه د سمه پاملرنه وکړي. وروره شل شپې کېږي، وروره 22 شپې کېږي، لارې بندې دي، وروره مخالفینو له خوا، وروره جنګ جریان زیات دی، وروره جانه ولسوالۍ ته بازار ته شی نه داخلېږي، وروره روزه راغلله، وروره قسم خدای که بازار کښې شی پیدا کېږي. وروره موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې وروره سم اجرستان ته د سمه پاملرنه وکړي او پرمختګ دې وکړي، وروره او یا دې سکوت کړي. وسلام با احترام.
زه عبدالواحد د لوګر د محمد حسین ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ما غوښتنه له ملي پیوستون نه دغه ده چې د مدغۍ د ولسوالۍ د دفتر د حساب تنګي پیسې کمې دي. دغه د مونږ باغونه ډېر دي، لښتې نه ته پخېږي. دغه که تاسې مونږ ته نه راکوئ، قرض خو راکوي، بیا په کرارې مونږ درکړو 500% کښې بېرته له مونږ وګرځوي، خو دغه لښتې مونږ ته پاخه کوي. د مونږ نژاد ځمځکه ده، د مونږ ټولې اوبه ضایع کېږي. دغې دغه د مالو ملي پیوستونه دغه غټه غوښتنه ده چې د باغو تر اخره پورې مونږ ته لښتې پاخه کوي. که نغدې نه راکوئ، قرض خو راکوي، چې مونږ خو اوس کار پرې وکړو، بیا به فیصدي بېرته راشته وګرځوئ. د کال یو څه فیصدي را باندې کېږدئ، بېرته یې راشته وګرځوئ، فرق نه کوي. خو اوس حالان مونږ ته دا لښتې پاخه کوي، نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم. زه حیران پکتیا وال یم او جمعه زادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام ده. او جمع د افغانستان د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري، او په پاکستان کښې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نه شته. او د دوی د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي، او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. موږ د پاکستان د پولیسو نو ډېر په عذاب یو. زه تازه د پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسې زما دا پیغام باید ټول افغانیان او د افغان حکومت واوري. نوره ډېره مننه، مهرباني.
السلام علیکم. روزګان ولایت شیراسر ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما پیغام دا دی د حکومت څخه، زه غواړم چې دغه د شیراسر ولسوالۍ منی لارې شاخوا محاصره دي، لارې پر بندې دي. روژه مبارکې میاشت راغله، نه پټاټې، نه غوري، نه ګاز، نه چاوي، نه بران. موږ په شیراسر ولسوالۍ کښې نشته. حکومت خپل ځان ته سامان وایي دله په کتاره چې روای شي، وایي دله طالبان ستیاشي، طالبان پر موږ لارې منې کړي دي. اشرف غني زما دا هیله ده، یا دې دغه ولسوالۍ کلوخته ورخوشې کړي، یا دې حکومت سره ډېر کړي، ملي اردو ودي نه شي. ملي اردو وایي دله م جنګ نه کوي، وایي دله ماسې، وایي دله ځانه څه طالبان شړي، وایي دله طالبان شاوخوا لارې منې کړي دي. نه تېر په دنیا شی مونه پېږي، زموږ یې چاره اخېسته. موږ ملکیان د دواړه طرف تر پښو لاندې یو، هم دا په سر ټکي، هم ما په سر ټکي. وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وو. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ساتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مرسي.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.